افغانستان له هندوستان سره د سوداګرۍ د ترانزیت لپاره یو مطمئنه لار نه لري. ښاغلی حافظی زیاته کړه چې پاکستان د خپلې خاورې له لارې د افغانستان او هندوستان سوداګریزو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي او تل د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزې جوړوي. د افغانستان طبي نباتي بوټي، وچه او تازه میوه د هند په سوداګریزو مارکیټونو کې تود بازار لري. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي سو دغه ستونزه له هند سره حل کړي. د پکتیا سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د میوې د پروسس دوه فابریکې پرانستل کیږي. د پکتیا والی نصرت ارسلان نن آزاد ریډیو ته وویل چې دغه فابریکې د کرنې او مالدارۍ وزارت په مالی مرسته د 20 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړې شوې دي او شلو کسانو ته پکې د کار زمینه برابرېږي. دغه فابریکې په 24 ساعتونو کې و متریکه تازه میوې پروسس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري سو پکتیا ولایت کې په نږدې راتلونکي کې 15 د ممیز پاکۍ فابریکې جوړې کړي. د کندهار د صنعتکارانو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې تولیدي فابریکې د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر فضل حق مشکانی نن آزاد ریډیو ته وویل چې د برېښنا د نشتون له امله په دغه ولایت کې تولیدات او د پانګونې کچه کمه شوې ده. ښاغلی مشکانی زیاته کړه چې د سیمه ییزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان وارداتي محصولاتو د هیواد کورنۍ تولیداتو ته زیان رسولی دی. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل سو دغې ستونزې ته پام وکړي. او د شهزاده سرای د افغانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنۍ
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه صاحبم او له ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې د ژیړې یا هیپاتایټس پر بیلابیلو ډولونو خبرې کوو. ژیړې یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ځنګړي میکروب له لارې انسانان پرې اخته کیږي. له څو کلونو را په دې خوا د ژیړې او په تیره بیا د تور ژیړې د ناروغۍ پیښې د افغانانو ترمنځ ډېرې شوې دي. ژیړې د انسان پر ینه غیز کوي او ځینې بڼې خو یې د سرطان یا کنسر د ناروغۍ لامل هم ګرځي. ویل کیږي چې په ټوله نړۍ کې د 2 بلیون څخه ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته دي. همدارنګه په دې خبرونه کې خبرې کوو چې په نوو زیږیدلو ماشومانو کې څنګه د دې ناروغۍ مخنیوی وکړو. خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري را سره مېلمه دی چې لومړی له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراغ لاس وایم.
سلامت باشین، زنده باشین. سلام خدمت شما و از خدمت شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و آرزو میکنم شما و مردم عزیز ما لباس عافیت را بر تن داشته باشن و سلامت و جور و صحتمند باشن.
ډیر زیاته مننه. تاسو ورېدون کې هم د خبرونه ته ټلیفون وکړئ او د الوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0922215. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. نو د خبرونه په سر کې ډاکټر صاحب کا ژړې تعریف کړی چې څه ډول یو ناروغي ده او څنګه د انتقال مخه ونیسو.
زنده باشین. خود امی زردی که است میتونه ویروسی باشه، میتونه انواع مختلف داشته باشه. اما در ابتدا تعریف بکنیم که افزایش ماده به نام بیلروبین که استوی نرمال آن از حدش گذشته در نزد شخص و در نزد اطفال میتونه سبب ایجاد مریضی به نام زردی شه و این مقدار نرمال خود داره که در اطفال 5 میلی گرم فی‌دسیلیتر است و در نزد کاهلان 2 میلی گرم فی‌دسیلیتر می باشه. هرگاه از امی سوی نرمال خود از حد آن بگذرد در این صورت میتونه سبب ایجاد زردی شود.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نن ورځ په خبرونه کې د زیړي یا هیپاتایټس په اړه خبرې کوو. د دې ناروغۍ پر بیلابیلو ډولونو به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. نو په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري میلمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې د خبرونې ته مستقیما ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نوري نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دا اوس سره په سټډیو کې ډاکټر صاحب میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. یو اوریدونکی اخلو ګورو چې د زیړې پاړه کومه پوښتنه لري. د دوی پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم. د ازادي رادیو نه؟
بالکل ازادي رادیو دا او روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اورئ.
سلامونه احترامات وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو معلومات درکړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تشکر از شما. سوالتان اچ آی وی یا یک نوع مرض ویروسی است که ای سیستم ایمنیتی شخص مورد حمله قرار میده، تضعیف میسازه، بخصوص استخبارات که در وجود ما وجود داره که به نام CD4 یادش میکنه. هرگاه اینمی CD4 مورد حمله قرار بگیره، تضعیف شوه، طبیعی است که ما شما میفهمیم وقتی که استخبارات یک ناحیه ضعیف بود و او سیستم کاملا سطحش پایین میه، در نتیجه مریض به چندین امراض دیگه مبتلا میشه. چون شما گفتین که ای کدام تداوی داره یا نه؟ بله تداویش وجود داره، اما اگر از استیجایی که مورد تداوی قرار میگیره اگر استیج سطح پایین باشه قابل تداوی هست، شخص میتونه عافیت پیدا بکنه و صحتمند شوه. در غیر آن اگر استیجش بلند رفته باشه و سوی ویروس در نزد شخص بلند رفته باشه، در این صورت تداویش مشکل ساز خواهد بود برای مریض و میتونه مریض حیات خود از دست بده.
بله دوستانو، د زیړی یا هیپاتایټس په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب محترم، په ماشومانو کې د دې ناروغۍ اصلي عوامل څه دي ستاسو له نظره؟
خب تشکر. دلیل ازی که پیشتر تعریف کردم که ارگاه سوی نارمل بیلروبین از حدش بلند بره، در این صورت در نزد طفل و یا کایلا زردی به وجود میه. عوامل ازی مختلف میتونه باشه. یکی از عوامل ازی به صورت فیزیولوژیک وقت طفل به دنیا میه، سوی ازی از حد نرمال بلند میره. اما اگر سوی ازی، اگر در صورتی که شخص مثلا میتونه بعض اوقات یک تا امراض است که سبب ایجاد زردی در نزد نوزادا شوه، بخصوص مثلا ای بی او سیستم یا گروپ خون ای و بی و او و یا آرچ فاکتور، در صورتی که ای آرچ فاکتور و ای بی او سیستم عدم تطابق وجود داشته باشه میتونه سبب ایجاد زردی در نزد طفل شوه. دلیل از این که ما در فرهنگ خود طبیعی است وقت دو شخص میخواین ازدواج بکنن امی گروپ های خون معلوم نمیشه و امی دلیلش است که عدم امتزاج و عدم تطابق گروپ های خون سبب میشه که طفل که به دنیا میه از مادر سبب ایجاد زردی شوه. عوامل مختلف است، میتاره انتانات باشه، انتانات میکروبای مختلف و ویروس های مختلف سبب شوه، سبب ایجاد مریضی شوه و همچنان عوامل دیگه میتونه مثلا هایپوتیروئیدیسم در نزد طفل میتونه سبب ایجاد و مشکلاتی که در جگر وجود داشته باشه در نزد طفل، یا طفل پریماچور باشد، طفل که پیدا میشه در موسم میادی که باید تولد شوه تولد نمیشه، در این صورت اینی عوامل میتونه سبب ایجاد زردی در نزد اطفال شوه.
مننه. ولی گران کندهار نه پلیکا کې ډیر منتظر هم پات شول. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه.
وعلیکم السلام.
دغه زما پوښتنه دا ده چې سړی د فرانلنج کې راغلی سړی ډاکټر تورزی که د زړه ډاکټر څه
غږ دی پرې شو که دغه پوښتنه بیا له سره مطرح کړي.
د سړی د فرانلنج کې دی څوک دا به سړی ډاکټر تورزی که د زړه ډاکټر څه
ښه
سوال و تا په پښتو راکوه.
ښه دا یې وایي چې پښتو
ښه ښه
پښتو د اخبار ته د سړی د ستان نه کیږي دا به سابي ډاکټر څنګه کوي د زړه ډاکټر
د زړه ډاکټر کده عصبي ډاکټر وای اوروره مشکل دی وای
د دوی اړیکه پرېښواله موږ سره خو لطفا یو یادونه کوو چې د اړوندې موضوع په اړه پوښتنې وکړئ که د زیړي یا هیپاتایټس په اړه کومه پوښتنه وي نو ډاکټر صاحب به ستاسو پوښتنې ځواب کړي د ګران ورور په اړه به هم ډاکټر صاحب مشوره ورکړي د پوښتنه به هم ځواب شي خو یو بل اوریدونکی د اوس را سره په لیکه کې دی د پوښتنه هم اخلو ډاکټر صاحب به راځو د خبرونې پاتې برخې ته مهرباني وکړئ السلام علیکم
بلې
مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ
حمید الله کنداري ده
تاسو حمید الله خان د زیړی پاړه کومه پوښتنه یې مهرباني
دا د انسان د پوسټ والین کې چې نوونه کې دا کوم مرض دی دا نوې مرض چې پیدا شوی دی دا څنګه مرض دی
کوم مرض تاسو یې دونه وکړه
دا چې د انسان د پوسټ والین کې د غوښو د پوسټ مرضین چې نوونه پیدا کیږي دا مرداري وبس
ښه نو که ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه اخیستې اتمن به مشوره درکې له تاسو ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب راځو د خبرونې پاتې برخې ته د زیړی پاړه کې یو څه معلومات ورکړي چې په څو ډولونو ویشل کیږي هغه عمده ډولونه کوم دي
ښه دا زیړی شپږ ډولونه ده یعنی د وایرسي لخوانه شپږ ډولونه یو اې ده یاو ا ده دوامه ب ده ریمه س ده ا ده د ده او ج ده دا شپږ ډولونه یعنی فرق هم لري د انتقال له طرف نه فرق لري ا او ای دا کیږي چې څوک چې په یو شای دی او کاسه یا بل شیان نه دوده خوري کولای شي دغه نه انتقال وکي او س د دا شان مزمن ده او کیدلی شي دا د وینې له طرف نه د سورنج د دا شال له طرف نه څوک چې استفاده کوي د دوی نه کول شي انتقال وکي
مننه کوم ډول ساتل له نظر ډیر خطرناک دی
دا هپاتایتس ویروسی چې دا ډیره ساري ده یعنی د ایتس نام ډیره ساري ده 100% دا ډیره ساري ده هم د لپاره ساري خوده خطرناک هم ده او سی دی بی دا ډیر خطرناک ده
بلې ډاکټر صاحب ځنې وخت خلک پرته لدی چې پوه شي کلونه په جړی اختبی د دغه ناروغي هغه عمده نخې نخانې سي د ستاسو له نظره موږ تخنیکی همکار وای چې عبدالظاهر خان په لیکه کې د پښتنه اخلو بیا به راځو د مسلې ته مهرباني وکړئ سلام علیکم
وعلیکم السلام خو جان جوړې بخیر
مننه خیر اوسې کومه پښتنه لري مهرباني
ما ول قرجانی د غزړی په مان د غزړی چې دی د حضرت صلی الله علیه وسلم د دې چې د غزړی څه عوامل لري په انسان کې څه عوامل ښکار کیږي چې انسان په دې چې هغه د ما کې د غزړی څه د غزړی دی
ښه مهمه پوښتنه ده حتما به ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب نوري تاسو مې ربانی وکړئ څه عوامل لري
تشکر از شما عوامل بیشتر وجود داره که ما میتونیم بفهمیم پیشتر گفتم که طبیعی است که عواملش ویروسی است اما علائم و نشانه هایی که برای یک شخص ظاهر میشه یکی از اونها مثلا میتونه شخص تب داشته باشه مثلا شخص میتونه گلودردی داشته باشه بیشتیایی داشته باشه خستگی داشته باشه و یا هم یرقان یا زردی داشته باشه در شخص ظاهر میشه طبیعی است شخص میتونه مثلا قبضیت وجود داشته باشه شخص وزن خود به بازه در این صورت هرگاه در این حالات برش پیش میشه در این صورت ما میتونیم که شخص بگویم شخص به زردی مبتلا شده
بله اگه عمده نخی سدی بیم
عمده نخی هم داده چه اگه چه خستکیگی استریکیگی یا به بیشتیاکیگی یا به بلشان لکه چه خپل وزن کم کیږي په دې شان باندې مونږ پوهیږو چې دا شخص زردی تتلی
بله په ماشومانو کې بیا د ناروغي اصلي عوامل څه دي
په ما ویل چې مخکې په ماشومانو کې عوامل خو ډیر ده یا هغه و چې ای بی او سیستم انکاپابیلیټی ده یعنی عدم تطابق په گروپ خون یعنی هغه شان چې ای بی او سیستم ای بی او او آر سیستم کده او بلې په ماشومان کې دوه رقمه ژره ده یو پاتولوژیک ده او یو فیزیولوژیک ده ان پاتولوژیک خو کوم مشکل نه لري کچیر فیزیولوژیک شي بیا هغه خطرناک ده کچیر د بیلروبین سویه جکیږي یعنی هغه کولای شي په دماغ ته لار شي او ډیر مشکلات رامستګیږي په ماشوم کې.
مننه ډاکټر صاحب. خالد بارګزای له کندهار نه پلیګه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
سلام علیکم، وړاندې کوم د ډاکټر صاحب د دادی اجو ټول کارکونکو اوریدل ته خصوصا ډاکټر صاحب ته زنه درمه د جړډي پارک نه افسر چې دام جړې دي دین خلک په مټر کې زیاته خپل ځای ته ځي خوایې درځي ای دام جړې دي کړه بل مریض دي
څه شی ویلې
څه دغه د ډاکټر صاحب پښتنې وخت او بیا به تاسو ته ځواب کې ځینې خلک دیسې په موټر کې د لارې په اوږدو کې زړه بدوالی ورته پیدا کیږي، آیا هم دا هم په تور زیړی کې راځي؟
نه نه، دا بل مشکل ده. څوک چې په موټر کې زی او بدوالی پیدا کیږي هغه ته موشن سکنس وایي، هغه بل شی ده او هغه نکیږي چې مونږ به وایو چې هغه زیړی لري.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم د هپاتایټس په اړه ډاکټر صاحب نوري تاسو ته معلومات درکړي. تاسو اوریدونکو هم د اړوندې ناروغۍ په اړه کومه پوښتنه لرئ ټلیفون وکړئ. خالد خادم نورزی په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه مې کې لتا او ډاکټر سعود ازادي رټول کارتون کومه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
تشکر.
ما پیشتر براتان گفتم که در انواع هپاتیت ویروسی که ای و ای طرق انتقالش فرق میکنه. اونایی که از طریق چیزایی که مثلا غذا میخورن، قاشق یا پیاله یا هر چیزی که باشه، میتونه از اون طریق انتقال بکنه، ولی نوع سی و بی و دی ای انواعش خطرناک است. میتونه از طریق وسایل مثل سرنج، از طریق خون و اشخاصی که مثلا در سلمونیا میره، اگر شخصی که چیز داشته باشه هپاتیت سی داشته باشه، در این صورت میتونه از طریق ام وسایل سلمونی انتقال بکنه و شما باید محتاط باشین در این قسمت. و مسئله بسیار مهمی است که بیشتر گفتم که هپاتیت سی و بی و دی نهایت خطرناک است و خطرناک هم است، در حال 100% ساری می باشه. گفتم از ایدز کده نهایت ساری می باشه. در می صورت شما متوجه خود باشین وقتی که شما در سلمانیا میرین یا از وسایل استفاده میکنین یا با کسی از وسایل ارتباط به شکل شریکی استفاده میکنین، در این قسمت محتاطانه متوجه خود باشین.
بله دکتر صاحب، لکه سنگه چه تاسیم بیلی تور زیړی پاره هم خپل دغه ناروغي په ساري ناروغي و کې راځي، څنګه کولای شو چې مخنیوي وکړو؟
هو په طبيعت وخت کې طفل وخت طفل تولد میشه، یکی از واکسینایی که در ابتدا بر طفل داده میشه واکسین هپاتیت است، یعنی امی واکسین هپاتیت ویروسی است، میشه مادر داشته باشه بر طفل انتقال کرده و از این طریق طرق جلوگیریش باشه. و یا هم پیشتر برتان گفتم که نوع ای شما وقتی که غذا میخوریم با شخص از طریق قاشق یا پیاله یا بشقاب یا هرچی که باشه، اینا با هم ارتباط داره، به شکل اشتراکی اینا غذا میخورن. اگر در صورتی که در اینجا صحت فردی خود در نظر نگیرن، متوجه شخصی که زردی ای داره میتونه از این طریق انتقال بکنه، اما در صورتی که سی و بی و دی داشته باشه، در این صورت از طریق خون مثلا شخص یک قسمتایش مثلا جرح دیده، خونش به طرف بیرون برآمده، شخص مقابل دستش یا چی داره که مورد استفاده قرار میده با او ارتباط میگیره، در این صورت میتونه از طریق خون و از طریق سرنج و دیگه وسایل ارتباطی انتقال بکنه.
من کریم لکندهار نه پلی که دهی مهربانی وکړه. سلام علیکم.
سلام علیکم. شما دکتر
صاحب. وعلیکم سلام.
ما دکتر صاحب چند سوال داشتم در موضوع می هپاتیت بی یا زردی شاک به صدا در بین. دکتر صاحب اول می زردی عامل دیگه رقم در وجود انسان نه، آیا دلیلش خوراک است، مثلا آب و هوا هست، چی هست که انسان به زردی چی هم مطلع میشه؟ یک سوال و دیگه همی زردی که بیشتر چی نوع کتگوری افراد متاثر میکنه و دوستر اونا را متاثر میتازه این دو؟ و دیگه یک از دوستای ما که بود در زردی شما بود کابل بازار بودا گفتن این تداویز اینجا مشکل است، این به خارج ببریم، بالاخره به خارج بردن. چرا در افغانستان تداویز آسان میشه؟ آیا ادویه پیدا نمیشه یا چه قسم است؟ میرم معلومات میتیم.
درست هست برادر عزیز، تشکر شما.
میره بانی اوکی درست.
نه تشکر شما. سوالتان ما پیشتر براتان گفتم طرق انتقالش ها گفتم، پیشتر گفتم از این طریق انتقال میکنه. مسئولیت شما ای است که حفظ صحه فردی تانه در قبال وقتی که شما وسایل اشتراکی را با یک شخص به صورت مشترک استفاده میکنین، چه غذا باشه چه هر چیز دیگه باشه، میتونه از اون طریق انتقال بکنه که دو نوعش نام گرفتم، ای و ای بود. اما در صورتی که شما اما اگر سی و بی و اینا باشه، گفتم سرنج وقتی که شما استفاده کردین بر شخصی که زردی سیا نداره و بهش به طور مثال میتونم بگم مثلا یک فرد زردی سیا داره، در این صورتی که این شخص سرنج استفاده کرده شخص دیگر استفاده میکنه، میتونه انتقال بکنه و شخص دیگر هم مصاب بشه. شما گفتین چرا در افغانستان تداوی نمیشه؟ ببینیم برادر عزیز، اگر در سطح پایین خود قرار داشته باشه، رای حل وجود داره، تداویش وجود داره در افغانستان، ای کدام مشکل وجود نداره. شما میتونین شفاخانه های بیشتر وجود داره، دکترای متخصص خوب دارین در افغانستان، طرق تداویش نهایت آسان است. شما به این نظر نباشین که ما در افغانستان دکتر نداریم که نمیتونه ای امراض تداوی کنه، بسیار ساده است. شما میتونین به یک متخصص خوبه که هپاتیت ویروسی را تداوی میکنه برین و انشالله که تداوی تان میشه.
مننه دوستانو، په خبرونه کې د زیړی هپاتایتس په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب د دغه ناروغي پر بیلابیلو ډولونو تاسو معلومات درکړل. د خبرونې په پاتې برخه کې به بیا هم تاسو ته د یادې ناروغي په اړه معلومات درکړي. ډاکټر صاحب، یو اوریدونکی دی ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
السلام علیکم. سلام علیکم کی سلام تاسو ډاکټر صاحب خو وګورئ چې ورن
کوم. وعلیکم السلام. مهرباني.
پښتنه د ښه څه خبره د غونو کې د ای بی او سی او ای د جړی د ګروپونو عوام خلک څنګه کولای شي د ګروپونو سره جلا کې ای او ای سی ډی او بی د ګروپونو څنګه سره جلا کولای شي؟ ها
نو ډاکټر صاحب، به هم دغه ګروپونو په اړه تاسو ته یو څه تفصیلی معلومات درکې. ډیر زیاته مننه له پوښتنه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
خب پیشتر براتون گفتم دوست عزیز که شش نوع داره، نوع ای و ای گفتم که از طریق خون، از طریق سرنج، از طریق دینا انتقال نمی کنه. اما نوع سی، دی و بی چون شکل بسیار ساریش است، میتون از طریق سرنج، از طریق خون و یا از طریق دیگه وسایلی که سبب جرح شوه، یعنی یک زمینه را برای انتقال خون شخصی که مصاب به هپاتیت بی و سی و دی هست بسازه، میتون انتقال بکنه.
څنګه کولی شئ چې توپیر وکړئ د دوو ډولونو ترمنځ؟
فقط توپیر په دوی که یاو داده چه دوی کوله شی چه اغا شان چه ده علایم ده جیره ده، یعنی لکه چه بیشتایی ده، ده بیشتایی کم ده پا ای و ای که او پا سی و دی که ده دیر ده ده او بلشه لکه تب لکه گلو دردی داشان دیر ده پا بی و سی که پا دی کوله شی چه توپیر وکی.
په ماشومانو کې هم دغه توپیر شته بیا؟
ما ویل چې په ماشومانو کې دوه ډوله دی، یو پاتولوژیک دی یو فیزیولوژیک دی. په فیزیولوژیک کې کوم مشکل نه لري او په پدالوژیک کچره یو ماشوم په پدالوژیک مساب کیږي یعنی مبتلا کیږي دای خطرناک ده باید دای تداوی شي کلینیک تلار شي اول تک تداوی وشي.
بله ډاکټر صاحب، که هم د خبرونه په دویمه برخه کې بیا به هم د دې ناروغي د مخنیوي په اړه خبرې وکړو مفصل، خو په دغه دوه دقیقو کې چې وخت لرو څنګه کولای شو چې د یادې ناروغي مخنیوي وکړو؟
په شر برتان گفتم که طرق ان ازی که چطور ما میتونیم جلوگیری بکنیم، در ابتدا وقتی که یک طفل تولد میشه برش هپاتیت سی و بی و هر یک دن از هپاتیت واکسینش برش تطبیق میشه و همچنان در افراد کاهل وقتی که اینا بتانن واکسینش بگیرن میتونن یکی از طرق جلوگیریش است، یکی واکسین است، دوم طریقیشی است که وسایل و اسباب که سبب طرق انتقال زردیسیا میشه از اونا باید جلوگیری کنن. پیشتر گفتم که نوش انواعش نام گرفتم و طرق انتقالیشه، اونمو زمینه را برای خود مساعد بسازن تا حفظ صحه فردی خود متوجهش باشن میتونن از زردیسیا و طرق انتقال جلوگیری کنن.
ډیر زیاته مننه دوستانو، نن په خبرونه کې د زیړی یا هپاتایټس په اړه خبرې کوو. د خبرونه په دویمه برخه کې به هم تاسو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغۍ په اړه که کومې پوښتنې پاتې نو له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري را سره په خبرونه کې میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. نو په دې یو دقیقه کې چې پاتې ډاکټر صاحب په دغه ناروغي په اړه یو څه نور معلومات هم درکې بیا به راځو خبرونو ته. ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب په ماشومانو کې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره باید څه وکړو؟
د نزد اطفال طرق بیشتر وجود داره. پیشتر گفتم که وقت کم بود برای اینکه ما میخواستم به شکل مشرش برای مردم خود درست بگویم که وقت شما میخواین ازدواج بکنین همین دو فرد باید گروپ خونه یک دی خود باید چک بکنن، یعنی ببینن که اینا گروپ چی دارن. یک تعداد گروپ های خون هستن که با هم تطابق ندارن. وقتی که گروپ های خون تطابق نکرد این میتونه منجر به ایجاد زردی در نزد طفل در دوران نوزادی شه. وقتی طفل به دنیا میه طفلک به زردی مواجه میشه و همچنان کوشش شوه که مادر در جریان حاملگی از یک تعداد انتانات که وجود داره از اونا محافظه شوه. انشالله ما فکر نکنم که مادر به طفلکش به زردی مواجه شه.
مننه دوستانو، دری بجه که دون که دری بجه مهم خبرون او رو د دریو بجو خبرونه د پاره ما همکار نگین جهان را استودیو ترغلی خبرونه باورو بیا د خبرونه ورسته د خبرونه پاتې برخه ترګرزو.